د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته د هغه هیواد د وزیر اعظم د وینا، په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د شوې نښتې، د خیبر پختونخوا د امنیت په اړه د صوبې د پولیسو د اعلامیې، او د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ لپاره د فاټا سیکرټریټ لخوا د یوه پلان مخترعاتو په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونو کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
پاکستان وایي یمن کې د یاغیانو پر ضد جګړې ته د ځواکونو پاستولو کې بیړه نه لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي د تیر کال په پرتله د ترهګرۍ پیښې کمې شوې، او د بخښنې نړیوال سازمان افغانستان کې د ښځینه فعالینو ژوند ته اندېښمن دی. پورا خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي دوی د دې پریکړې په کولو کې هیڅ ډول بیړه نه لري چې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو ملګرتیا وکړي. څوک چې په یمن کې د هغو شیعه یاغیانو پر ضد بمباري کوي چې د ایران ملاتړ ورته حاصل دی. نواز شریف پرون د یمن په حالاتو راغوښتل شوی د پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال ویل هغه د نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو سره په سلا مشوره او سفارتي هڅو د لارې د شخړې هوارې ته سترګې په لاره دی. د پارلمان ګډه غونډه نن هم روانه ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په لدا او مکین کې د امنیتي ځواکونو او مسعود طالبانو ترمنځ په جګړه کې د طالبانو یو قومندان رحمدل د غبل ملګری محمد رسول مړ شوی او د غوي سلور نور ملګری جوبل شوی دي. د مسعود طالبانو یو وین اعظم طارق مسعود د طالبانو د دغه مرګ جوبلې پخله کړې، خو دا دعوه هم کوي چې حکومتي لوري ته هم سخت د سر زیانونه دوی اړولې دي. په کراچۍ کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په کی ماړی سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او د رینجر ځواکونو 2 سرتیري جوبل شوي دي. د کی ماړی د پولیسو مشر خالد مشالړی او تویل د ډزو تبادله په ټاپو سیمه کې شوي او وژل شوي 15 واړه وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي دي، خو په خپل طالبانو مشالړی ته په دې رسن دی ویلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په پرتله سخ کال په صوبه کې ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي. د پختونخوا د پولیسو د ادارې لخوا پرون په خپره شوې یو اعلامیه کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې میاشتو په پرتله د بدامنۍ پیښې 60% کمې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ترهګرۍ 140 پیښې ثبت شوې وې، چې ورکې 101 کم اتیا کسان وژل شوي، خو سخ کال په همدې موده کې د ترهګرۍ 60 پیښې ثبت شوې چې سلور 50 کسان پکې وژل شوی دي. پرون د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د بحث پر مهال د اسمبلی د غړو لخوا د شناختی کارتونو د ورکولو د ادارې نادرانه غوښتنه وشوه چې د یادې صوبې او قبایلي سیمو هغو زرګونو کسانو ته د کارتونه ورکړل شي چې دا مهال یې مخه نیول شوې ده او کارتونه بلاک دي. د قومي وطن پارټۍ غړي سکندر شیرپاو د التوا تحریک وړاندې کړ او زیاته کړه دا د صوبې او قبایلي سیمو د خلکو سره زیاتی دی. واکمن ګوندونو هم د دې تحریک هرکلی وکړ. صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل
پدیبانی دی نادرا چې دا سیریسلی سوچو کی او سیریسلی دی پالیسی او پلانینګ ورکی. هغه خلک چې څوک حقیقي پاکستانیان دي، افغانان نه دي، او دا ری کارډز بلاک شوی دي. دا کارډز پوری طور دغه کی کله چا نه یو غلطی شویم دا خدای دې په اساس جرمانه او مرمانه مقرره کا غیر معلوم وخت پوری خو هغه بلاک کول دي پکار. زه پرسنلی دا سي خلک پیژنم چې دا غو کارډونه دو دو درې درې کارډونه بلاک دي.
د افغان کډوالو پوره یو نسل په پاکستان کې لو شوې، خو حکومت دوی ته شناختی کارتونه نه ورکوي. د دې باوجود راپورونه دي چې یو شمیر خلکو د پاکستان شناختی کارتونه ترلاسه کړی دي. په اسلام آباد کې یوې محکمې حکم کړی چې د پاکستان لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې یو پخوانی مشر او وکیل دی په جنایي تورونو کې محاکمه شي. عدالت دا حکم په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو د لارې د مشکوکو کسانو د نښه کولو په تناظر کې جاری کړی. د اسلام آباد های کورټ پرون د کریم خان په نوم د یو قبایل درخواست په ځواب کې دا حکم وکړ. کریم خان ادعا کوي چې په 2009 کال کې په شمالي وزیرستان کې د مبینه ډرون برید په حمله کې د ده ورور او زوی وژل شو. قاضي حکم وکړ چې په پاکستان کې د یې پخوانی مشر جاناتن بینک او پخوانی جنرال قونسل جان ایریزو دی د قتل سازش د پاکستان پر ضد د جنگ راپارونې او ترهګرۍ په مقدمو کې محاکمه شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خزینه فعالینو په ژغورلو کې پاتې راغلی چې له کبله دوی د ګواښونو جنسي تیریو او ترور سره مخ شوي دي. په لندن کې میشت د بشري حقونو د سار دغه اداره په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی وایي اکثره ګواښونه د طالبانو او وسلوالو مخالفو ډلو لخوا مخې ته راځي، خو حکومتي افسران او جنګ سالاران هم د خزینه فعالینو سره ناوړه چلند کوي. په راپور کې کابل ښار کې د ویش کلنې فرخندې د وژلو او سوځولو، ننګرهار کې پر پخوانی وکیل انګیزې شینواري مرګونې بامی حمله او د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی په بامی برید کې د ژوندۍ راوتلو پیښې ته اشاره شوې او ورکی د هم راغلي چې نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د هغو حقونو د خوندي ساتلو لپاره لږ څه کوي چې په تیره یوه لسیزه کې ترلاسه کړي دي. د سیایا مشر جان برنن د ایران سره د جوهري تړون دفاع کړي او وایي په دې تړون ځینې نیوکې مبهمې دي. نوموړي پرون په هاروارد پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل هغه حیران دی چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د مذاکراتو پر مهال په خپل لانجمن جوهري پروګرام کې دومره زیات اندازه باندې بدلونونه راوستلو ته راضي شو. نوموړي وویل د هغو خلکو اندېښنې بې ځایه دي چې وایي دې تړون سره ایران فرصت ترلاسه کړ چې اټومي بمونه جوړ کړي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یاد تړون یو له سرسختو اعتراض کوونکو څخه دی او وایي دې سره د اسرائیلو وجود ګواښل کیږي. په داسې حال کې چې په جنوبي ساحلي ښار ادن کې سخته جګړه روانه ده او د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو هوایي بمبارۍ دوام لري. په یمن کې خیریه ادارو د بشري بحرانونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې د تیرو دریو اونیو په جګړه کې چې د حوثي یاغیانو او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د ملاتړو ترمنځ روانه ده، لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي، 1018 کسان ژوبل شوي او 3000 نور د خپلو کورونو پرېښودلو تاړ شوي. نوموړی سازمان وایي ضروري طبي وسایل زر نه ورسیږي سو د دې ناورین مخه ونیول شي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.13 روپۍ اخستل کیږي او 102.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 101.25 روپۍ او 101.80 روپۍ، یو پاونډ 102.50 روپۍ او 102.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.85 روپۍ او 23 روپۍ، یو سعودي ریال 10.10 روپۍ او 10.13 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور کې کم نه کم 14 زیات نه زیات 28، په بنو کې کم نه کم 11 زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه هیواد د پارلمان غړي غونډې ته ویلي چې د یمن په شخړه کې د سعودي عرب د ملاتړ په اړه پریکړه به د پارلماني ګوندونو د وړاندیزونو په رڼا کې کوي. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلا اوختي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې امنیت د تیر کال پرتله ښه شوی دی. بلخوا فاټا سیکرټری د قبایلي سیمو د بیا بادکارۍ لپاره خپل پلان په ډاګه کړی دی. د یادې ادارې او چارواکي وایي دغه پلان به د راتلونکي کال تر پایه بشپړ
نا سلور پیزا کی دسمبر 2016 پورے دے اس پاک پی نیم سوا ملین پی چکم دی اگا آلیڈی گورنمنٹ پلی شروع کری دی بجلی دا پارا دا اوبو دا پارا دا سکولون دا پارا.
د قبایلي سیمو سیاستوالو پرون په پیښور کې په یوه غونډه کې د اف سی آر قانون د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه.
منګ یو شانته پښتانه یو، پر صرف دغه اف سی آر دی د هغه د وژنا زمنګ بچی زمنګ ژوند زمنګ جواک تبو برباد دی.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په ګډه د شناختی کارډونو او رجسټریشن د مرکزی حکومت له ادارې غوښتي چې پښتنو ته د شناختی کارډونو نه ورکولو لپاره لاس واخلي.
که چا نه یو غلطی شویم دا خو د هغې دپاره څه جرمانه او مانه مقرره کا غیر معلوم وخت پورې خو هغه بلاک کول نه دي په کار.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی رپورٹ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د پارلمان غړي غونډې ته چې د یمن پر حالاتو د بحث لپاره بدل شوې ده ویلي چې په دغه معاملې کې به د سعودي عرب د ملاتړ په اړه پریکړه د پارلماني ګوندونو د وړاندیزونو پر وړاندې کوي. د پارلمان دغه غونډې ته د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم خبرې وکړې چې په اړه تفصیل د احمد الله په رپورٹ کې اورو.
د پارلمان د دوانو ایوانونو ګډه غونډه به نن په دریم ورځ هم په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې روانه وي چې پکې به د یمن په صورتحال قامی اتفاق رائے پیدا کولو لپاره بحثونه کیږي. تیر ورځ شوی غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د یمن مسله یو حساسه مسله ده او دا ایوان دې په دې مسله د حکومت رهنمایي وکړي چې موږ لا څه فیصله کول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د یمن صورتحال په حق لا څه خبره پټه ساتل نه غواړي او پارلمان د غړو مثبت تجویزونه به د پالیسۍ برخه جوړوي. وزیر اعظم زیاته کړه که د سعودي عرب سلامتۍ ته خطر وه نو موږ به ورسره ودرېږو او سعودي عرب لخوا د مرستې په درخواست دا پارلمان خپل رائے ورکړي.
موږ ته ویلې شوي دي چې دا شیان هغوی ته پکار دي، نو زه ګڼم چې هغه تاسو ته معلوم هم دي. نو په دغه لړ کې تاسو یو واضحه مشوره راکړئ چې موږ له څه کول پکار دي او څه نه. موږ د یمن حالات ښه جوړولو لپاره د ترکیې سره هم خبرې کړي دي او د ترکیې د مشروالۍ د جواب انتظار کوو. تر څنګه د ترکیې د صدر سره به په شریکه د انډونیشیا او ملیشیا په شمول د نورو اسلامي ملکونو سره هم رابطې کوو.
غونډې ته د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې حکومت دې د یمن په معامله فیصله کولو کې توندي نه کوي او په قومي مفادو کې چې هره فیصله وکړی شوه نو د حکومت ملګرتیا به کوو.
وزیر اعظم چې کوم وضاحت وکړو نو یقینا د دې پارلمان هم دا رایه ده چې یو داسې رایه درکړو چې د دې ملک په مفادو کې وي. نو ښه به دا وي چې د توندۍ نه کار اغستو په ځای انتظار وکړی شي او موږ هم دا غواړو چې د ترکی او پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب او یمن ترمنځ روان جنگ ودرولو او سیمه کې د امن لپاره کوششونه وکړي او دې لړکې خپل کردار ولوبوي.
ګډې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وویل چې پاکستان د دې مسلې حل لپاره د مصالحت لار خپل کړي، په یمن کې جنگ کې برخه جوړېدو نه به فرقه‌ییزو شخړو ته وده ترلاسه شي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه چې جنگ د مسلې حل نه دی او د یوې شخړې د حل کولو ښه لاره سیده، نو پاکستان دی هم په دې مسله کې د سالس کردار ولوبوي. غونډه ته د نېشنل پارټي میر حاصل بزنجو، د مسلم لیگ قاف سینیټر مشاهد حسین، د پاکستان پیپلز پارټي فرت الله بابر، د اورگزی ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال، د مسلم لیگ ضیا اعجاز الحق او د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل سینیټر جانزیب جمال دینی هم ویناګانې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان استخباراتي او د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي په یاد سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د شوې نښتې او پترس کې دواړو خواو ته د اوخت مرګ ژوبلې د خبرو پخلی کوي. بل پلو په نیمه قبالي سیمه درزنده کې هم د اف سي ځواکونو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی دی. په دغه اړه تفصیل ورو د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د ځایي قبایلیانو په سویلي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو او د طالبانو د وینا په مطابق د درېیم او څلورم په ورځو د سویلي وزیرستان لدا او مکین تحصیلونو په مختلفو سیمو غیمبکي، کاغمور، میسره سنګر، لواړه او لدا سره نږدې د امنیتي فورس سرتیرو او مسعود طالبانو په یو بل بریدونه کړي دي چې په نتیجې د طالبانو یو مهم کمانډر رحمدیل، د هغه یو بل ملګری محمد رسول مړه او څلور نور طالبان پر ارژلی شوي دي. د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته د طالبانو د دغې مرګ ژوبلې پخلی کړی. ورسره یې د امنیتي فورس سرتیرو ته د درانه ځاني مالی زیان رسولو، د دوی نه د مورچو نیولو او وسلې وړلو دعوه کړې ده. په اسلام آباد کښې د خفیه ادارې او په سویلي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو هم په یادو سیمو کښې د امنیتي فورسز او طالبانو په یو بل د بریدونو او طالبان په درنې توپخانې په نقشه کولو پخلی کړی دی، خو د دواړو لوریو د ځاني مالي شمېر په باره کښې یې د تفصیل راکولو نه سرونه وغړول. په بل پلو د نیمې قبایلي سیمې درازنده نه رارسېدلیو اطلاعاتو په مطابق تېره شپه اته بجې د ډرسمیل خان او ژو په جرنلی سړک نه سرګنده وسلوالو د فرنټیر کانسټیبلری فورس د یو صوبیدار میجر په شمول د دغې فورس ټول څلور سرتیري تښتولي بیولي دي. په دغه باره کښې مې په درازنده کښې چې د دغې فورس موجود ځنه چارواکیو سره رابطه وکړله، هغوی ځواب وکړ چې موږ ته دا واک اختیار نشته دی چې د میډیا د خبریالانو سره وژغېږو. بیا مې چې د سیمې یو مشر یونس خان شیرانی سره تماس ونیوه، هغوی د دغې پېښې په باره کښې په دا رنګ حال راکړه.
د سیټل او د ټرایبل ترمنځ یو متنازع پټی ده. له دې ځایه د ایف سي فرنټیر کنسټبلري څلور کسان لا پته شوي وو. نامعلومه شوې ده نامعلومه کسان تښتولي دي. دا وړو کسانو تر اوسه پورې هیڅ پته نه لګېږي.
یونس خان شرانی دا هم راوښول چې په تښتولي څلور سرتېرو کښې دوه سرتېري د تښتونکو نه په منډه خوشې کېدو کښې بریالي شوي بېرته را رسېدلي دي، خو نور دوه سرتېري تښتونکو د ځان سره بیولي چې کوم اوسن یا بېدرکه دي. دا د هم یادوي چې د دغې پېښې په اړه لا تر اوسه پورې چا هم منلې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې امنیت د تیر کال هغې پرتله ښه شوی دی. د صوبې د پولیسو مشر د خپلو سرتېرو د مېړانې او د استعدادونو یې په سمه توګه د کارول کېدو ستاینه کړې ده. له پېښوره ځلان یوسفزی پرې رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه د روان کال په لومړۍ درو میاشتو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د تیر کال د دغه دورانیې په پرتله 80% کمی راغلی دی. اعلامیه زیاتوي چې تیر کال له لومړۍ جنورۍ تر 1 مارچ پورې د ترهګرۍ 140 پیښې شوې وي چې پکې 109 کسان وژل شوي وو، خو سخ کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ترهګرۍ 80 پیښو کې 450 کسان وژل شوي دي. د اعلامیې تر مخه تیر کال په یاده موده کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي ول، او سخ کال په دې درو میاشتو کې یوازنی ځانمرګي برید په پېښور حیات آباد کې د شیعهګانو په جومات شوی دی. همداشان د روان کال په درو میاشتو کې د لاسي بمونو او راکټونو 9 بریدونه شوي دي چې تیر کال یې په یاده موده کې شمېره 23 وه. لوړاندې ځای پر ځای کړی شوي د بارودي موادو 214 سخ کال او 14 تیر کال تر اپریل میاشتې پورې شوي وي. کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا د ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې د روان کال په درې میاشتو کې په وسلوالو فعالیتونو کې ککړ 122 کسان نیولي دي چې پکې شپږ اشتهاري وسلوال ول چې د حکومت لخوا یې د سر قیمت هم اعلان شوی وو. د پولیسو لخوا جاري شوې اعلامیه وایي چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی د پولیس او په خاصه توګه د ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې کارکردګي ستایلي او د کال په پاتې برخه کې یې هم د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو له ډاډ ورکړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو د پرمختګ اداره فاټا سیکرټریټ وایي په دو کلونو کې به په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونه سرته رسوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې یوه غونډه هم شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر پر رپورټ کې وو.
اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې د فټ سیکرټریټ د سوري لاندې د یو این ڈی پی په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو د متاثرینو د واپسۍ او هلته د بیا ودانۍ په شمول د سړکونو، اسکولونو او د نورو ترقیاتي کارونو په غرض ستراتیژي اعلان شوه. په دې موقع د فټا اډیشنل سیکرټری محمد اعظم خان وویل چې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو، اسکولونو، سړکونو او هسپتالونو د بیا ودانۍ لپاره په لنډه موده کې 160 ملیونه ډالر په کار دي او د اوږدې مودې د منصوبو لپاره د 300 ملیونو ډالرو ضرورت دی. او په دې منصوبو کې 15 غټي منصوبې دي چې پکې هلته د روزګار موقع پیدا کول، د متاثرینو د کورونو جوړول، امن قایمول او دغه رنګ د قبایلي ولس د ژوند ژواک او د هغوی د حکومت پورې رسایي لپاره اقدامات شامل دي. په دې اړه د فټ سیکرټریټ یو چارواکي شاه ناصر مشال ریډیو ته زیاته کړه.
دا به موږ په دوه کالو کې انشاءالله پوره کړو. زموږ فیزز دي چې پاولنی کې څنګه زموږ تاسو تقریبا 100,000 فیملیز روان دي. دغه شان په بل کې 24,000 دي، 40,000 دي، داغه نه پس چې دنه به 128,000 دي. دغه شاندا سلور فیزه کې دسمبر 2016 پورې دی. او ویل چې دا کې دې شم حالات داغه نظر خدای پاک موافق کی او څنګه چې موږ تختاری سمیږي ان شاء الله، نو دا موږ ډیر زر داخله واپس تر ټول پورې دسمبر 2016 نه مخکې مخکې دا فیز ختم شي. د دې سره سره ایمیډیټ ریهابلیټیشن شروع دی. باقي 2.5 ملیون پیسې کم دي، هغه الریډي ګورنمنت خپل شروع کړی دي، د بجلی د پاره، د اوبو د پاره، د سکولونو د پاره.
لغونډي رستو د خیبر پختونخوا گورنر د رسنو سره خبرو کې وی چې پاکستان حکومت په مستقل توګه د قبایلي د ژوند خکولو فیصله کړې ده او د کال 2008 نه تر دې دمه چې د فټا په وواڼو ایجنسو کې کوم اسکولونه، هسپتالونه، سړکونه او ودانۍ تباه شوي دي، هغه به بیا آبادولی شي او دوی به هلته ژوند د معمول مطابق راولي.
فوزي اپریشن چې په کومو علاقو کې روان دی هغلته کامیابی ترلاسه شوې ده او د متاثرینو واپسي د دې خبرې دلیل دی چې هلته امن پر ځای شوی دی او حکومت د 14 مارچ نه د متاثرینو واپسي پیل کړې ده او په لومړي
پړاو کې شپږ لکه خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. او تاسو په دې ستراتیژۍ کې ولیدل چې حکومت د قبایلو د بیا آبادۍ لپاره څه منصوبه بندي کړې ده. نو موږ به د قبایلي اولس د اسانۍ لپاره غوره اقدامات کوو چې هغوی یو وار بیا په پوره امنه توګه خپل ژوند تیر کړي او خپل ځان یو باوقاره او باعزته پاکستاني وګڼي.
د یادونې ده چې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په شمول په پاکستان کې د امریکې سفیر ریچل اولسن هم ګډون لرلو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو په ممند جنسا کې د امن لخکر غړي وایي حکومت له طالب وسلوالو سره په جګړه اخته کړل او اوس یې تپوس نه کوي. د دې لخکرانو په خبره چې په دغه جګړه کې د کورنۍ او کلی کور یو د پام وړ شمېر خلک قرباني شوي دي. د دفاعي چارو څېړونکو بیا وایي حکومت باید له دغه خلکو سره مرستو کولو ته حاضر شي. لسیمې پرې د شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
په محمود ګزنسی کې د امن لخکر مشران ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره مرستې بندې کړې، د سرکاري ودانو نه ویستلې دي. نو دغه شان حکومتي ګام به د امن لخکریانو په نقصان وي، او دا ځکه چې امن لخکریانو د طالب وسلوالو سره دښمنۍ په خپل سر اخیستې ده. ملک نیک محمد خوایزه د خوایزو د امن لخکر مشر دی او وایي
بالکل شر پرته نه بږي مشرانو نه بږي سپیانو. 2008 خبره تا ده کوم درې کسه چې کم دی دا خو موږ د خپل کور نه شهیدان و، خپل قام نام تقریبا 25 کسه
هم داشند. بایزید امن لخکریانو د مشر ملک سلطان بایزی پوینا چې دا هغوی هم ډیر لخکریان مړ شوي او زخمیان شوي.
پنځه پورې زخمیان دي موږ سره او شهیدان چې دي 150 پورې دي. هغوی بچي خواروزار دي ظرف دځي خواغه ډیر حساب اشتباګانې زمنګ دي چې موږ څوک پاتې دي خبرې نه دي کړی. ځکه موږ جوړو دي بروسه څه حالات دي خو دوی ویل موږ سره ودرېږي موږ سره ودرېږي لوغه کې شهادت هم راغی او کې هر څه رااله. اوس موږ په دې خوشاله چې په وطن کې سوله امن ثبات
دوی وای چې یوازې داسې نه چې ګنې د هغوی تنان وژل شوي دي، د دې نه زیاتې طالب وسلوال وژلي او ژوندي هم نیولې دي. ملک نیک محمد خوایزه وای
ترجمان مولا عمر نه دی د باجوړ والا یو هم دا گرفتاره کړو هم بیا بغلانی کې اف سی پاواله کړی دی. 500 نه هم ډیر وژلي دي.
دوی وای چې حکومت که چیرته امن لخکرې ختمول غواړي نو راودي غواړي او ورته د جرګې په شکل کې ووای چې نور د هغوی ضرورت نه دی پاتې. دوی دا هم وویل چې کله د امن لخکر غړي بهرنو خارونو ته مزدورۍ نه لاړ شي نو په هغه ځای کې ووژل. ملک سلطان بایزه وای
چې یو ځای تیر وغواړي او ورته چې ډیره مهرباني دا کار پوره شو او نور زمونږ وطن دی خدمت به پکې کوو. په چا مورچو کې ځوانان ناست یو بچي وږي دي او ټوپک یې لا غاله کې دی خو لچا نه دي رفوس کړي کنه یو ځای کې محفوظ نه دی ژوند دا یو عالمي آفت را روان دی.
نو آیا داسې څنګه ممکنه ده چې ګین امن لخکریان مزدوری له هم بهر لاړند شي او په حکومت بوج هم نشي او په خپله سیمه کې روزګار هم وکړي؟ دفاعي تجزیه کار برګیډیر ریټایرډ اسد نذیر مومند وای
چې هغه کم زوینه او پاغي کې د کارخانه ولګولې شي او څنګه چې راحیل شریف سے اعلان کړی دی چې د قبایلی سیمې نه به ځوانان برتی کوي او فوج چبزی تقریبا 1500 غوی هدف یې خېری. نو دغه رنګي په کار کې سیبل ادارو کې هم حکومت دوی تلاش واچي هغه ته د تعلیم حصہ ورکړي کی نو اله بدا خبره به سمي طرف ته راځي.
د یادونه ورده چې څور ځ وړاندې دی پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی وقار علی خان مشال رډیو ته ویلو چې ګنې دغه کمیټیان د خپل کلیو نه بهر وتلې او زیاته کړې و چې د قبایلی روایت او د قانون نننه با دوی صرف د کلی د حد پوري خپل سکیورټي یا حفاظت ساتي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اردن کو پرون په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا د پاکستاني آئین په 238 ماده کې د بدلون او د هغه په اړه د پوهاوي لپاره یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ژوند له بیلابیلو برخو سره اړه لرونکو قبایلي وګړو ګډون وکړ. دوی په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې لګول شوی اف سی آر نومي قانون دی ختم کړل شي او د هغه ځای ولس ته د بنسټیز حقونه ورکړل شي. تفصیل ورو د ځلان یوسفزي په رپورټ کې.
د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاکستان آئین آرټیکل 238 په باب له د پوهې او په دې قانون کې د بدلون په اړه د بحث مباحثې غونډه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو، سیاسي غړو، زده کوونکو او مدني فعالانو د لسګونو په شمیره کې ګډون وکړو. غونډه کې ګډونوال د فاټا لایرز فورم یا قبایلي وکیلانو د تنظیم مشر اعجاز ممند مشال ریډیو ته وویل چې په آرټیکل 238 کې د بدلون بل له سینټ څخه منظور شوی دی او امید دی چې قومي اسمبلی به یې هم منظوري ورکړي چې ورسره به د هایکورټ او سپریم کورټ اختیار قبایلی سیمو ته وغځيږي.
عدالتي سیستم چې کوم دی نو هغه د افسرانو یو سیټ اپ الته دی. یو عام انسان چې کوم دی هغه د آرټیکل 199 آئینی آرټیکل د لاندې زی او های کورټ کې رټ کوي. قبایلی سړی ته دا اختیار حاصل نه لري چې هغه های کورټ ته لاړ شي، نو دې سره به د های کورټ هغه دایره اختیار قبایلو ته وغځول شي او بل دایره چې دې سره د قبایلو سیستم به مضبوط شي. کومه جرګه چې دا چې په هغه باندې ملک په سپین کاغذ دستخط کوي د جرګې نه مخکې هغه به بیا دستخط نه کوي. پولیټیکل چې کوم ظلم کوي هغه به بیا هغه ظلم نه کوي.
د باجوړ څخه د قومي سملې پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې 228 آرټیکل کې بدلون قبایلي ولسته د بشري حقوقو ورکولو په لور یو ښه ګام دی، خو د اف سی آر تر ختمون پورې قبایلي ولس په سمه توګه پرمختګ نشي کولی.
څومره د بادام نه یو د عرصه چې موږ رسیدلو نو دغه وجه امدا اف سی آر دی. موږ یو شانته پښتانه یو، پرخ صرف دغه اف سی آر دی چې په موږ باندې اف سی آر قانون دی. د هغه د وجه نه زمنګ بچی، زمنګ علاقه، زمنګ ژوند، زمنګ جواک تبو برباد دی.
د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي او پېښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس یا سیاسياتو پروفیسر نورین نصیر وایي چې یوازې آرټیکل 228 کې بدلون نه، بلکې د قبایلي سیمو ولسته هغه ټول حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد نورو وګړو ته ترلاسه دي.
چې لکه هغه سړی یونیورسيټي ته راتلی شي، کالج ته راتلی شي، هسپتال ته راتلی شي، کچرو ته راتلی شي چې څوک سره زیاتی وکړي، نو زوی ما چې دی پاکستانیان دي نو دی ته د هغه ټول حقوق ورکړي شي چې کم دي. باقی چې ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کې جدي نور کم چینجز راولي، زوی ما چې لوکل سیٹ اپ نه دی راولي، شروع کې لوکل گورنمنٹ ته راولي، دلته چې ټول پاکستان کې دی لوکل گورنمنٹ الیکشن کولی شي نو دلته نشي کولی.
آرټیکل 228 د پاکستان د آئین هغه برخه ده د کومې تر مخه چې د پاکستان د آئین عام قانونونه په قبایلي سیمو کې عملي نه دي، او نه هم په قبایلي سیمو کې های کورټ یا سپریم کورټ ته د مداخلت او یا هم قبایلي ولس ته خپل فریاد دغه عدالتونو ته د وړلو اختیار شته. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په ګډه د شناختی کارډونو او رجستریشن د مرکزی حکومت له ادارې وغوښتل چې د هیواد پښتنو وګړو ته د هغوی د شناختی کارډونو نه ورکولو کار دې ودروي. د اسمبلی غړو وویل د شناختی کارډونو د نه لرلو په صورت کې به د خیبر پختونخوا یو د پام وړ شمېر خلک ونشي کولی په راتلونکو ځایي یا بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي. له پېښوره پرې خالد خان رپورټ لري.
دا نه په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وفاقي حکومت او قومي شناختی کارت او رجستریشن اتارټی نه وختنه شو چې د پختونخوا او قبایلی سیمو په زرګونو خلکو هغه شناختی کارتونه خلاص کړی شي کوم چې د 1300 کالو راسي بغیر د سوجي بلاک شوی یا ختم کړی شوی دی. دا قومي وطن پاټې پارلماني لیډر سکندر حیات شیرپو د التوا او تحریک کې په صوبایي اسمبلی کې دا خبره په ګوته کړه چې دا وخت په زرګونو پښتنو شناختی کارت د نادرا محکمې بند کړی دی کوم چې د هغه په وینا د دې صوبې خلکو او قبایلي اولس سره یو ډېر لوی زیاتې دی. سکندر شیرپو زیاته کړه چې د قومي شناختی کارت د نشوالي په وجه پښتانه او بیا په خصوصي توګه قبایلي اولس د ډېر ستونزو سره مخ دي، او کچر دوی ته دغه شناختی کارتونه د مقامي حکومتونو د ټاکنو نه وړاندې ملو نشي نو بیا به دوی په انتخاباتو کې نه برخه اخیستی شي او نه به اوټ اچول شي. واکمن گندنو دا سکندر شیرپاو دا تحریک التوا ملاتړ وکړو او ویل چې دا وفاقی حکومت ځینې ادارې لکه نادرا د گیس او د بجلی محکمې دا پښتونخوا اولسته بغیر د سوجي خندان پیدا کوي. دا پښتونخوا سینیئر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ د پاره صوبای وزیر عنایت الله خان په دې کې وویل
نادرا چې دا سیریسلی سوچ کی اور سیریسلی پالیسی اور پلاننگ ورک کی خلق چتو کو حقیقی پاکستانی دی افغانان نے دی اور داغی کارڈز بلاک شوی دی دا کارڈز پوری طور دغه کی کله چانه غلطی شویم دا خدا غی د پاره جرمانه اور مانا مقرره کا غیر معلوم وخت پوری خو هغه بلاک کول دی پکار ز پرسنلی داسې خلک پیج نه چداغو کارونه دو دو درې درې کارونه بلاک دی
د غشان خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د حکومت لاړه د پرمختګ پکارونو کې بے ځای لاس وخنه او د غپنګا د سیاسي مقصدونو استعمال په ضد احتجاجن د اسمبلی نه بهر لاړل چې بیا رستو د لګش میری په وجه حکومتي ګوندونو ځنې قانون منظور نکړی شو او د اسمبلی سپیکر د جمعې د ورځې پورې د اسمبلی غونډه وځنډوله. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د نجیب عامر نه به لنډ خبرونه واورو.
وزیر اعظم نواز شریف وایي دوی د سعودي عربستان په مشرق کې یمن ته د شیعه یغیانو د ځپلو لپاره د ځواکونو په استولو کې بیړې نه کار نه اخلي. تر دې وړاندې سعودي عربستان له پاکستانه د ځواکونو جنگي تیارو او بیړیو غوښتنه کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د جنوبي وزیرستان په لدا او مکین سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مسعود طالبانو ترمنځ په جګړه کې د طالبانو دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په کیماړی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او د رینجر ځواکونو دوه سرتیري هم ژوبل شوي دي، خو طالبانو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په پرتله سخ کال په صوبه کې د ترهګرۍ پیښې 80% کې کمی شوې دي. د تیر کال په لومړۍ درو میاشتو کې د ترهګرۍ په 130 پیښو کې 101 کسان وژل شوي، خو سخ کال 80 پیښو کې 45 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د شناختي کارتونو د ورکولو د قومي ادارې نادرانه غوښتنه کړې چې د صوبي او قبایلي سیمو د زرګونو خلکو بلاک شوي کارتونه د بېرته فعال کړي. د التوا تحریک د قومي وطن پارټۍ یو مشر سکندر خان شیرپا وړاندې کړ چې حکومتي لوري حمله تړ وکړ. د اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د پاکستان لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې یو پخوانی مشر جاناتن بینک او وکیل جان ای ریزو د جنایي جرمونو کې محاکمه شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خزینه فعالینو په ژغورلو کې پاتې راغلی چې له کبله دوی د ګواښونو، جنسي تیریو او ترور سره مخ شوي دي. په داسې حال کې چې په جنوبي ساحلي ښار ادن کې سخته جګړه روانه ده او د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو هوایي بمبارۍ دوام لري، په یمن کې خیریه ادارو د بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ.
نن خبرونه مول مجید بابر او بخی د نجیب عامر اوریدل ویدونکو. اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپل خبريال سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداري کلی کې د یمن په صورتحال او د سعودي عرب لخوا د پوځي امداد په اپیل باندې د پاکستان حکومت د طرفه د پارلیمان مشترکه غونډه را بلل یو ښه خبره ده. او دې دوران د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د یمن په صورتحال کې د پاکستان په کردار باندې تقریرونه وکړل. اداري وړاندې وایي چې د دې تقریرونو نه داسې ښکارېده چې د پارلیمان ټول غړي دا غواړي چې د مشرقي اوسطه په موجوده صورتحال کې پاکستان د هیڅ یو نوي بحران برخه جوړه نشي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. تو اداري په وینا کا په حقیقت کې وقت شي نو د یمن د نننۍ صورتحال د هغه ځای د حکومت د تضاداتو ډکی پالیسۍ دي او دغلته متحارب ډلې په خپل مفاداتو کې ناکامه شوې نو خانه جنگي پیل کړه. اداري زیاتوي بل طرف ته ایران او سعودي عرب د دې بحران برخه دي او دا سیخکاری هم چې دا بحران علاقایي قوتونو را پیدا کړی دی او ختموي به یې هم دوی. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپل اداري چین گوادر په سړک باندې لیکلی او وایي چې په پېښور کې د گوادر او کاشغر ترمنځ تجارتي سړک په حق لا د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس لخوا جوړ شوی کمیټې غونډه کې ویل شو چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر سړک نقشه بدلولو باندې د خیبر پختونخوا او فاټا اولس له دوکه ورکوي، نو په کار ده چې د خیبر پختونخوا او فاټا اولس د دې پر ضد احتجاج پیل کړي. ادارې د دې کمیټې خبره تاییدوي او وایي چې باید له کاشغر دا سړک د خیبر پختونخوا او د فاټا د دلارې کویټا او بیا لدغه زی گوادر ته ورسول شي، ځکه چې د دې لومړی نقشه هم داسې وا او دا په خاص توګه چین د شاته پاتې سیمو د ترقۍ لپاره جوړ کړی وا. او دیم دا چې د پنجاب په ځای په پښتنو سیمو د دې سړک د تیرېدو سره به دا لار زر کیلومتره را لنډه شي. دریا اخر کې وفاقي حکومت ته په مخاطب کېدو لیکي چې دا د بلوچستان، فاټا او خیبر پښتونخوا د ولس حق دی، باید چې په دې کې د خنډانو اچولو په ځای دا زر تر زره بحال کړي او هم په هغه زړه نقشه دا سړک تر دا گوادره وغځول شي چې دا رنګ د دې سیمو خلک هم ترقی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز نومې ورسپانې په مقاله کې د یمن پر حالاتو بحث کړی دی. ورسپانې لیکي پاکستان په دې اړه پریکړې کولو ته نږدې شوی دی چې آیا د سعودي عرب په غوښتنه په یمن کې اخیل شي او کنه. بلخو فارن پالیسی مجلې د افغانستان او عراق په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي د عراق کړکیچن حالات دا مهال پر نورو هیوادونو هم اغیز کوي. انیسا اجمل د دې دواړو مقالو لنډیز اوروي.
فائنانشل ٹائمز په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان د کابینې یو وزیر د ګل پاورز ویلي دی چې پاکستان به سعودي سره د یمن په شخړه کې د حوثي اغیانو پر ضد په کمپاین کې د برخې اغستو پوځي ملاتړ ومني. د چارواکي د پارلیمان د ګډې غونډې نه وروسته د نوم نه خپرولو په شرط فائنانشل ټایمز دا ویلي دی چې پاکستان هغه پریکړې ته نږدې دی چې د یمن د شخړې په سر له سعودي سره د مرستو لپاره څومره وسایل وکاروي. مقاله لیکي د سعودي عرب له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې دي او په پاکستان کې شاوخوا 80% خلک سنی مسلک دي. مغربي سفارتکاران پر دې اندېښمن دي چې په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو پر ضد عملیات کوي، د هیواد لخوا د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې شاملېدلو سره په پاکستان کې دننه حالات ناخوشګواره کېدلی شي. یو غربي چارواکي ویلي دي چې باید د پاکستان د هغه اقداماتو تعریف وکړل شي چې تېر کال یې د طالبانو پر ضد جګړه کې ټول کام یو ځای کړ، او دا مهال دا د پاکستان لپاره ډېر سخت وخت دی چې د هیواد په خلکو کې نااتفاقي څرګندېږي. په پاکستان کې د سیاسي امنیتي چارو په حسن عسکری رضوی ویلي دي دا به د پاکستان لپاره د لنډې مودې لاسته راوړنې وي چې پکې د سعودي عرب لخوا له پاکستان سره اقتصادي ملاتړ هم شامل دی. په داسې حالاتو کې چې په دغه هواد کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تقسیم زیات شوی دی، پاکستان له پکار ده چې د دې مسالې د ختمولو لپاره کار وکړي. بلخوا فارن پالیسي مجله کې لیکوال تامس ایریکس لیکلي دي چې د عراق په نسبت تر اوسه د افغانستان د راتلونکي په اړه زیات هیله مند دی، او د عراق جګړه به په دوامداره توګه شام او نورو ګاونډي هیوادونو ته وغځیږي. د عراق خراب اثرات دا وخت نور هیوادونو ته غځیږي. د افغانستان حکومت ته یوازې د کابل د امنیت د یقیني کولو ضرورت دی. د دې نه علاوه دوی ته د سیمې هیوادونو سره د یو ځای اوسېدو لپاره لارې چارې کتل پکار دي. که حکومت موجوده نظام پر ځای او ساتي او حالات همدغسې پر مخ بوزي، نو دا به یې لویه بریا وي. د طالبانو په اړه بیا مقاله لیکي چې دې لړکی باید طالبان د کابل بهر وساتل شي. د مقاله لیکونکي په اند له دې لارې خپلولو سره به هرات، مزار شریف او جلال آباد د ترقۍ په لور ولاړ شي. په ښارونو کې به یوازې کندهار هغه سیمه پاتې شي چې په اړه به یې اندېښنې وي، او هلته به کېدای شي چې حالات سخت وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې راتللی شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر مخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په رپورٹ کې ویل شوی د امریکا خارجه وزارت منلی چې پاکستان کولی شي د یو ارب ډالر په اندازه جنگي سازو سامان له هغه هیواد واخلي، خو رپورٹ زیاتوي چې دغه سکیدلو لپاره د امریکایي کانګرس لخوا منظوره ته اړتیا ده. دغه رپورٹ مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت د پاکستانی حکومت هغه غوښتنه منظوره کړې چې له مخې پاکستان د امریکا نه د یو ارب ډالرو امریکایي ساخته جنگي هلیکاپټرې توغندی او نور داسې جنگی توکي اغستل غواړي چې دغه هیواد په غرایزو سیمو کې د میشتو یاغیانو پر ضد وکاروي. ورسپانه دیتوی چې دا مهال د امریکا د دفاعي پیداوار کمپنیانې پاکستان ته د وسلو خرڅولو په لړ کې د چین او روس سره په درې اړخیزه مقابله کړي، او هغه ځکه چې امریکا نه غواړي چې پاکستان ته د وسلو خرڅولو په دې روانه معامله کې د دغه هیواد ګاونډي هیواد هند او د وسلو پراخ مارکیټ کې د نقصان نه ځان بچ کړي. د ورسپانې په خبره د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې پاکستان د امریکا د ټیکسټرام کمپنۍ جوړ جنگي هلیکاپټرو، د لاک هډ مارټن کمپنۍ جوړ شوو یو زر هغه میزایل واغستو کې دلچسپي ښودلې ده چې په بې پیلټ الوتکو کې لګول کیږي او د هدف په ساحه کې د تباهۍ نه علاوه اور هم لګوي. د دې نه علاوه هم د لاک هډ مارټن کمپنۍ جوړ شوي نور د روزنې او سارنې داسې ډیرو سامانونو کې پاکستان دلچسپي څرګنده کړې ده چې د یاغیانو پر ضد کارول کیږي. د ورسپانې په خبره د دغو سامانونو مالیت سکم زر ملیون ډالر جوړیږي، او دا سودا به په هغه وخت کې ممکنه شي کله چې د امریکا کانګرس د دغې معاملې منظوري ورکړي، ځکه چې دا د دوو بهرنیو هیوادونو ترمنځ د کاروبار خبره ده چې بغیر د امریکایي کانګرس د منظوري نشي کېدی. ورسپانه د امریکا د یو دفاعي ادارې په حواله وایي چې که د پاکستان او امریکا ترمنځ د مجوزه کاروباري معاملات ترسره شوه، نو پاکستان به په جنوب مشرقي آسیا کې د یاغیتوب او ترهګرو پر ضد جګړه کې نور هم پیاوړی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې، د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اردن کو فائنانشل ٹائمز ورسپانے پہ ولیکنہ کی پاکستان کی د شیعگان حالت تک تنہ کڑی دا ورسپانے لکھی پدے ہیواد کی اس شیعگان پہ ویر کی دیجی کہ چرے پاکستان پہ یمن کی دا حوسی آغیانو پر زد دا سعودی عرب پہ مشرائی جگڑا کی برخ آخلی نول دے سر پاکستان کے فرقائیز تاوتری خوالے و پر شیعگانو بریدونا لا سیواشی اسرار عالم ممن دا دغا مکالے مهم ٹکی وروی.
فائنانشل ٹائمز ورسپانه لیکي پاکستاني سیاستوال سید رضا آغا چې له شیعه مسلک سره تعلق لري وایي کچېری پاکستان د یمن په جګړه کې برخه اخلي نو ځان ته به په هیواد دننه د تشدد هور لا پسې زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب له پاکستانه د پوځي مرستو خواست کړي او اسلام آباد دغه خواست د جاج اخیستو لپاره تیره اونۍ سعودي ته یو پلاوی هم لیږلی و. هغه وایي کچری پاکستان په منځني ختیځ کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په جګړه کې برخه اخلي یو خونړی اړې ګړې به رامنځته شي. د ده په خبره دغه جنگ به د خار کوټه او د دې گاوند هم لمبه کړي. د هغه په څیر د ویرې څرګندونې د پاکستان نور شیعګان هم کوي. دوی فکر کوي چې پاکستان د سنی مسلک عرب او د یمن شیعګانو ترمنځ په جګړه کې ځان ښکېلوي. په ځانګړې توګه د یمن حوثي شیعګانو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. د بلوچستان سیاستوال سید رضا آغا وایي کله چې هم هغه د کوټې په علمدار سړک سفر کوي نو هغه ته په کال 2013 کې د شیعګانو هغه ټولوجنه ور یادېږي کومه چې په سنوکر کلب شوې حمله کې رامنځته شوې وه. په دغه برید کې څه باندې سل کسان وژل شوي وو. کارپوهان د پاکستان دننه په شیعګانو د شوو زیاتره بدونو پړه په سنی مسلک وسلوالو ډلو اچوي. په سعودي تور دی چې دغه وسلوالو ډلو ته مالی مرستې ورکوي. په سعودي عرب دا هم تورونه دي چې هغه یو شمیر مدرسو ته مالی مرستې ورکوي څوک چې د دوی د سغدریزۍ نظریې خورولو ته ژمن دي. په پاکستان او افغانستان کې سنی مسلک وسلوالې ډلې هغه وخت زیاتې شوې کله چې په 1999 کال کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړو. سید رضا آغا وایي د 11 ستمبر د ترګر بریدونو وروستو د پاکستان دننه په شیعګانو حمله زیاتې شوې دي. دغه په خبره په داسې حال کې چې پاکستان اوس بیا په ایران کې د حوثي وسلوالو پر ضد له سعودي عرب سره ملګری کیږي نو له دې سره به د شیعګانو وینه تویول لا پسې زیات شي. که څه هم د پاکستان حکومت لا هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې، خو د کابینې یو غړي پرون په اسلام آباد کې فائنانشل ټایمز ورسپانې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان به په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب د پوځي مرستو خواست مني. روسي اونۍ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې هغوی د سعودي عرب په سیکورټۍ غور کوي ځکه چې د دې هیواد امنیت ساتل د دوی لپاره تر هر څه مهم دي. نوموړي خبرداری ورکړو چې د سعودي عرب له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونې سره به د پاکستان لخوا سخت غبرګون مخې ته راځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان حکومت د سپینګیرو او مشرانو لاره د یو دیرش مسافرو چې د کابل کندهار پر لاره برمته شوي ول د راخوشي کولو هڅه کوي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق په دې اړه د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې اطمینان څرګند کړی دی. د ویلي دغه ټول کسان ژوند دي او له برمته کوونکو سره دي. ملاله بشیر په دغه اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په یو ویډیو کې یو کس چې ځان د ازبکستان د اسلامي دولت ډلې د ویان په توګه معرفي کوي له داعش سره د بیعت په څنګ کې وایي د دولت دیرش سرتیري په خپل کنټرول کې لري او په دې ویډیو کې ښکاریږي چې له هغوی څخه له یوه سر پرې کوي. سعد الله اورګنجي په دې ویډیو کې ویلي چې که افغان حکومت د یو شمېر ښځو په ګډون د دوی جنګیالي خوشې نه کړي د پاتې افغان سرتیرو سرونه به هم پرې کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې هیڅ افغان سرتیری د کومې تروریستي ډلې په بند کې نه دي. د اجرایه رئیس دوهم مرستیال حاجی محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا غوښتنې د هغو مشرانو لخوا چې د برمته کوونکي ډلې سره په تماس کې دي مطرح شوي دي. طالبانو یا په هغه ځای کې بهرنیو ډلو نه دي ویلي چې رسمي استازي دي وپیژندل سي. یوازې د سپینږیرو لخوا احوال راغلی چې یو شمېر ښځې دي چې هغوی باید راخوشي سي او موږ په دې اړه د سیمې له مشرانو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې که هغوی واقعا همدا یې خبره وي هغه بیا بل بحث دي چې آیا هغه کسان چې دوی ادعا لري همدا مسافر دي. هغوی موږ ته ویلي چې ښځې او کوچنیان دي او له دې زیات یې موږ ته څه نه دي ویلي. ښاغلی محمد محقق زیاته کړه مشرانو او سپینجرو ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو شمېر ښځې او کوچنیان موجود دي چې په بدخشان کې د سرحدي سیمو څخه افغانستان ته ننوتل خو د برف کوچونو او تیزو بارانونو له بیرې او همداراز هغه وخت د روانو پوځي عملیاتو له کبله یې خپل ځانونه امنیتي پوستو ته رسولي وو. دا خلک د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد د پوځ لخوا د عملیاتو له لاسه افغانستان ته راوښتي وو. د افغانستان د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال په وینا دا ښځې او کوچنیان د شرعي او قانوني لحاظه مجرم نه دي او بې له تبادلې کولو کله چې خپلوان وموندل سي هغوی ته به ورتسلیم سي. ښاغلی محقق د هغه کس په اړه چې ویل کېدل له یو دېرش برمته سویو کسانو څخه یو دی او دوه اونۍ مخکې د برمته کوونکو له کنټروله تښتېدلی او ځان یې کابل ته رسولی وو وویل یوه سړي ځان ناروغ اچولی وو چې دومره موده بندي وم. ما ته هم راغی او وویل چې را تښتېدلی یم. یو څه مرسته یې غوښته. وروسته څرګنده سوه چې له سیمې څخه وو او درواغ یې ویل. بندیان اوس هم ټول له هغو سره دي او زه مطمئن یم چې دا بندیان به راخوشي سي. هغوی څه ګناه نه ده کړی. له دې مخکې محمد محقق ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو دوه مخکني قومندانانو چې اوس له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوي دي د یو دېرش مسافرو په برمته کولو کې لاس لري.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغان سوداګر وایي چې د افغانستان ترانزیتي مالونو ته د پاکستان له غوښتنې سره سم په کراچۍ بندر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترک ګمرک جوړ شي دوی به له دغه لارې څخه د مالونو واردول بند کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی په دې اړه د مشال ریډیو له افغان څنګه سره په خبرو کې دا ډول یو مشترک ګمرک جوړول د افغانستان په زیان یو کار وباله او زیاته کړه چې پاکستاني لورې له سوداګریزو مسلو سیاسي ګټه پورته کوي. په دغه اړه تفصیل د اجمل انور.
د افغانستان د مالونو لپاره په کراچۍ بندر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو مشترک ګمرک تر منځ کېدو مسله اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د پاکستاني لوري لخوا راپورته شوې وه او په دې برخه کې د افغانستان د مالی د پخانی وزیر او پاکستانی سیال ترمنځ په یو لاسلیک شوی سند کې هم سپارښتنه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان الکوزی وایي لای هم په پاکستان کې ترانزیتي ستونزې نه دي هواري او که دا مشترک ګمرک هم رامنځته شي نو له ګټې به یې افغان سوداګرو ته تاوان زیات وي.
دوی هر وخت کوشش کوي چې زموږ په مخنیوي باندې زیات مصرف راشي او د دې ترانزیت نه دوی د یو سیاسي وسیلې په حیث باندې استفاده وکړي. دا مسایل چې راپورته شو تاجکستان طرف وویل چې موږ ویره لرو دا ستاسو مالونه چې راځي دا بدون د معصوله د افغانستان خاورې ته ننوځي او بیا بېرته راقاچاق کېږي موږ ته. نو دا دوه جدا مسلې وي. دوی پیشنهاد وکړو چې یو مشترک کشتم یا ګمرک باید په دغه کې جوړ شي په کراچۍ کې د پاکستان ګمرک د افغانستان په مالونو باندې نظارت ولري.
ښاغلی الکوزی وایي د سوداګرۍ په نړیوالو قوانینو کې داسې څه نشته چې یو هیواد په بل هیواد کې ګمرک ولري. نوموړي ویل کېدای شي چې په سرحدونو کې دواړه هیوادونه خپلو کې ګمرکي همکاري ولري خو نه دا چې افغانستان دې په کراچۍ بندر کې د پاکستان سره په شریکه خپل مالونه محصول کړي.
منگا پتور خنسی پا پویش کی دویس را مشترک همکار گمرکون جوڑا ولی شو مگا دول سوا کلومیتر او راکی دو دید خوالا کی پا بار کی منگا گمرک نیسی جوڑا ولی او داوتا دیگلوماتیک پالیسی لمکنم غلط ایس چاس نمونه پا دنیا کی نی که تو بید بل چا پا خوالا کی گمرکی دا غوط زمن کی داران تا دا سهولت نراوری
افغان سوداګرو ته بګرانه وی چې کراچۍ ته پیسې انتقال کړي ول ته خپلې نمائندګۍ پرانیسي. افغان سوداګر وایي که پاکستان رښتیا غواړي د افغان سوداګرو ستونزې هوارې کړي نو دوی ته دې په کراچۍ کې ځانګړې برخه ورکړي. یو وار بیا خانجان الکوزي
من خپل پیشنهاد ته ورکړی دی. په دې ارتباط باندې نه کوم اقدام شته نه کومه فیصله شوې ده چې مشترک ګمرک دې جوړ شي.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال ښاغلی الکوزیا زیاتوي دوی اوس خپله په سلو کې اتیا برخه سوداګري د ایران، ترکمنستان، تاجکستان او نورو هیوادونو له لارې کوي او یوازې په سلو کې شل برخه ترانزیت یې د پاکستان له لارې دی چې هغې ته هم نورې لارې موندل کېدای شي. څو کاله مخکې د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې وه. د خانجان الکوزي په وینا دا مهال تر افغانستان زیات پاکستان له خپلې خاورې د افغانستان ترانزیت ته اړتیا لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال ریډیو تاسو خوږی د افغانستان پرنګرهار ولایت کې د کوکنارو د فصل اړولو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې 3.5 تجربه ځمکه باندې ولاړ د کوکنارو فصلونه اړولي دي. په دغه اړه ورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد رپورت.
د کوکنارو د اړونې دغه کمپاین د ننګرهار له غنیخېلو ولسوالۍ څخه پیل شوی چې سباندې 300 تجربه ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلی اړولې دي. په ننګرهار کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې ادارې مشر محمد ادریس صافیا وایي په غنیخېلو کې ټول کوکناري اړولي او د سې شنبې په ورځې د بټیکوټ ولسوالۍ ته خپل کمپاین غزولی دی.
اول د شینوارو په لویه ولسوالۍ کې چې هلته په حدود 300 نه تر 350 تجربه ځمکه د کوکنارو نه پاکه شوې ده او دغه کمپاین چې و د بټیکوټ ولسوالۍ ته هم وغځېده چې هلته هم تقریبا د شپېتاو په شاوخوا کې تجربه ځمکه تخریب شوه. نو آینده پلان ده چې دغه مربوطه ولسوالۍ چې دي دام د کوکنارو نه خالي شي.
ډېر زیاتوي چې وزارت ورته په 1500 هکتار ځمکه کې د کوکنارو اړولو امر کړی خو په خبره یې دوی هڅه کوي چې زیات فصل واړوي. د ولایتي شورا غړی اسرار مراد بیا وایي چې د کوکنارو اړولو په دې کمپاین کې به د تیر کال په څیر د وړو کروندګرو کوکنار واړول شي خو د غټو زمیندارو فصلونه به په امان کې پاتې شي.
د کوکنار اړولو دا ماته فرمایشي غونډې ښکاري او پروژه شکل غوره کړی دی. هغه څوک چې روابط لري د هغوی مځکې پاتې کیږي، هغه څوک چې روابط نه لري غریب ولس دی زمونږ په هغه باندې اړوي، ورځې مړی او ماښام مړی او د شپې مړی.
خو امنیتي ځواکونه وایي چې له یوې مخې کمپاین پیل کړی چرته چې هم کوکنار کرل شوی وي دوی به یې لمنځه وړي. د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال وایي له مرکز نه د ورکړل شوي اندازې کوکنار به په ټاکلي وخت کې لمنځه یوسي.
شیری په نامه باندې مجاهد کلکټه نتی ځکه یو ځای شوی دی. هر ځای کې چې څوک مقاومت کوي دې زمينه برابرې چې کرل شوی کوکنار شپته د منډل
شي. یاد دی وی چې پروسه کال په ننګرهار کې 3000 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو کر شوی وو خو سکل په کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې فصل کې ټي وي ډیزې ډېر ورو خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
خو بلخال خو موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خط شي دي.
د مشال راډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندنګ د درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د پکتیکا چارواکی وایي د شکین او برمل ولسوالۍ او هغه زدهکوونکو ته چې مجبور وو د زدهکړو لپاره له پولې پورې غاړه ولاړ شي د یاد ولایت دننه د زدهکړو زمینه برابر کړې ده. د یادو زدهکوونکو شمیر چې 800 کسانو ته رسېده د زدهکړو لپاره په داخل کې 4 ښوونځي فعال کړل شوي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
دا پکتیکا ولایت چارواکی وایي چې هغه سلګونو زده کوونکو ته په برمل او شکین ولسوالیو کې د زده کړو زمینه برابره کړه چې تیر 14 کاله د زده کړو لپاره د پولې پورې غاړې ته تلل. د زده کوونکو چې په هغه ځای کې د پاکستاني ښوونیز نصاب زده کړه کوله په داخل کې دوی لپاره 4 بابا ښوونځي پرانستل شول او عملاً په کې پر زده کړو پیل وکړ. د پکتیکا والی عبدالکریم متین وویل چې دوی د دې مسالې د دقیقې څېړنې لپاره یادې سیمې ته د پوهنې رئیس په مشرۍ پلاوی واستاوه. هر کله چې دا خبره سمه ثابته شوه نو هیئت فوراً په دې سیمه کې هغه پخوانی افغاني ښوونځي بیرته فعال او زده کوونکو ته د زده کړو او د ښوونکو د ګمارنې په ګډون ټول لازم شرایط برابر کړل.
په برمل کې په زموږ زده کوونکي په سلګونو سهار بتلل د پاکستان خاورې ته پاکستاني ملي سرود پی وایي هلته به زده کړې کولې. زموږ یو معرف رئیس هلته تشریف وړی وو هلته وشکین ته هلته په سلګونو د زده کوونکي بیرته راوګرځېدل بیرته خپل خاور کې د افغانستان تعلیمي نصاب وای او د افغانستان تاریخ وای د افغانستان په ملي ژبه باندې زده کړې کوي.
د پکتیکا والی د پوهنې ولوی استون زده او بل چې ځینې ښوونځي تش د کاغذ پر مخ شته خو عملا وجود نه لري. ښوونکي هم د کاغذ پر مخ دي چې معاشونه اخلي خو عملا دوی د تدریس په ساحه کې نشته. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی وویل چې د زده کوونکو لپاره 4 بابا ښوونځي چې لیسه متوسطه او لومړني ښوونځي په کې دي فعال او 800 زده کوونکو په کې زده کړې پیل کړې.
هغه زده کوونکي چې پاکستاني نصاب او پاکستاني مکتب ویلو د هغوی لپاره په بورنو ولسوالۍ کې 4 بابا ښوونځي چې ابتدایي متوسطه او لیسه دي ورته فعال کړل او اړوند ټول امکانات او ملحقات د ښوونې روزنې کارتاسیا کتابونه او ښوونکي په دندو ورته وګمارل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې د افغانستان اړوند په ځینو ښوونځیو کې پاکستاني نصاب تدریسېږي خو ځایي مسؤلینو او د پوهنې وزارت چارواکو دا راپورونه ناسم بللي وو.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجی.
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو عملیات په دې وروستیو کې تیز شوي دي. دا چې دغو عملیاتو د کراچۍ اوسیدونکو د هغوی ژوند په څه ډول اغېزمن کړی د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي له ځینو وړو کاروباریانو او مزدورانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د کراچۍ خاریان وای په دې وروستیو کې په دغه خار کې روان اپریشن لوجې د کراچۍ امنیتی وزه تر ډیره بریده خشوي او په کراچۍ خار کې د تیری اوګدې مودې رهسه خوره ویره کې کمه راغله ده. د کراچۍ د کورنګي په یو کارخانه کې مزدور ناصر خان وای په روان اپریشن کې دراغلي ورستی تیزوالی څخه د پګډون د دوی د کارخانه ټول مزدوران خوشاله دي.
وس دومره لکایره نه کیږي ځکه چې لکه مخ کې کم لکه د خوفه کم فضا چونه هغه ختم شوې ده. لکه مزدوران کې خو زیات تر کدم پختانه زیات دي کنه خاص هر خویدا دے چیره لکه ارتالونه کم شوی دي بل مخ کې بلکه روزانه به 10-15 کسان نکید کنه بی ګنا وساغي کی کیمرا غل دي لکه بالکل ختم شوی نه خو ډیر کمه پکرا غل دي.
په کراچي کې د بدمنۍ په محل په زیاتره وختونو کې هغه خلکو ته ډیر زیانونه اوختی چې یا خو د ترانسپورت د شوبې سره منسلک دي او یا وړي او غټي دکانداري کوي. د کراچي په لی مارکیټ کې یو دکاندار حسن باجوړی وای د مخ کې په نسبت یې کاروبار 80% خښ
بنیادی شی امن دے چکل امنی کنا پیوزی کنو کاروبار جی
امن نه نو تل کاروبار چې کم دی نه کی فکر دا و چې دې کارونو روکتام دوی مخ کې کړه وي واسې نه چې بدرې میشته و شو دا غینه بار چې کم دی میاش بار بیا صورت حل خراب شو دی بیا ایکشن نه دی ځکه چې بھائی الریډي حکومت خپل کم ریټ چې دی هر ټیم قائم او هر ټیم دی لگا
د کراچي پولیس چارواکي هم ادعا کوي چې دروان اپریشن له عمله هدفي وجنو کې کمې راغله او په لارو کوڅو کې کې دن کې شو کې او غلاوي هم را کم شوې دي سموده مخ کې د ترسره شوی وی سروې د مخه د کراچي خار هر دریم خاري د غلا او شو کې ښکار شوې دي د محمد علي پونوم یو استوګن په دې اړوي
زمانه په خپل لار کې دوه درې ځله موبایل اغسته دي کور مختبه هم لوټ کول دون سټریټ کرایم زیات شو چې اوس د رینجر په دوه کې تیزواله راغله په ګنګواره ختم کو 90 والا د غلط اپریشن وکړو نو هغه سره ډېر سټریټ کرایم کم شوې دي پولیس هم تیز شي وي دي بلدا چې مخکې بچ هرتالو کم د پارټۍ والا کسانو هغه به اوپر روډ باندې بخاره کېدل پولیس باندې بخاره کېدل اوس چې اوس هر ځای کې پځې پځې پولیس والا ولاړی او چرنګې کې رینجر چا او پولیس ولاړی پار چوک کې پولیس ولاړی خامخا دلته شی و څنګه ته ډېر تحفظ ملا شو دي
خاریان دې ته وی په کراچۍ کې کدا عملیات په همدې بڼه دوام ولري نو په دغه خار کې د بدمنۍ پاتې ستونزې به هم ختم شي او دا خار به یو ځل بیا د رڼاګانو په خار بدل شي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
دا نړی رنگونه دا نړی عجیبا قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.